السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د سات ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون د لسم او لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي، او په ازادۍ میلمه کې د خوست د پانتون له استاد ښاغلي استاد شهاب سره ځانګړې تفصیلي مرکه شوې. دا وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له زندانه د امریکایي تبه امیر امیری له آزادېدو هرکلی وکړ. مارکو روبیو پر ایکس پانه په یو بیان سره د امیری آزادېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی وو. نوموړي د امیری د خوشي کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول څخه مننه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه ناوخته اعلان وکړ چې امیر امیری په نوم یو امریکایي تبه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د ناڅاپي سفر پر مهال له زندان څخه آزاد شو. نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه دی. دا دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. د راپورونو له مخې د شاوخوا شپږ دېرش سو سیاسي، مدني او جهادي څیرو دغه غونډه چې پخوا ځنډیدلې نن او سبا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. تر اوسه د غونډې د پیل شوو بحثونو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. د امریکا د میشیګن ایالت په وکلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه د تاوتریخوالي وبا یاده کړې ده. د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنیو ته ویلي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته د خې وروسته بریدګار په یو پارکینګ کې هدف وګرځوه. پیښه د مورمون په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې تر برید وروسته اور لګېدلی دی. او هند نه هم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. په لوبه کې پاکستان د یو سل اووه منډو هدف ټاکلی وو. هندي لوبغاړو په وروستي اور کې هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د هند لپاره د ټیل کروما نه شپېته منډې د پام وړ دي. د آسیا جام پایلو به دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندارچیان ورته ناست وو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل له غیر معمولو حرکاتو او پیښو سره مخ وو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاسته لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټوله و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ویل په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي، یعنې دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاذ داسې چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي، چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ویلي ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاټر سیلز لاسته راځي او د لور حیوانات کې یا مثال په نباتات کې په حیوانات کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتات کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دی راځو دغه مراحل ټول وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې دی پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتي بازوګان پکې کې رامنځ دي لاند بازوګان پکې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډېر ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي ورپسې راځو انافیس ده د انافیس په مرحله کې چې دی مرې یو د سپندل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابري تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنچیومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چی کړله په وویش شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ شوې دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس مو ویله د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسونو رامنځته کولو لپاره اړین دي بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایي د وجود ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي، او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کېږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي، او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسېږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دي په میتوسس کې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمل کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده، چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دي دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شي دي. او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله مې ومنې، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسو راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې یې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي. زموږ ساسې درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې دي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، ښویې عضلات او سکلیټي عضلات.
دز راز دلات چی دی هغه خط دوله جوړش لري خط لرون کې دی نو او دی چی دی غیر ارادي دی یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دی چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز ادراکي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دی هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوی عضلات چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې نه دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي یا بلکې دوی چې دی خپل فعالیت خپل سر ته رسي مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د معدې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د تندن په نامه سره د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دي همغږي کوي ده چې په دې سره دوی څه کوي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې یو مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسېږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کېږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتېږي او خپل په منځ کې منقبض کېږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادېږي او لاندې برخه چې ده هغه د ټرایسپس په نامه سه یادېږي، یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پورې چې کېږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسېږي، چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کېږي دوی په دغه وخت کې پراخېږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدېږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دوی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کېږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کېږي، یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کېږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کېږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي، کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کېږي، او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي، چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیمه اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه، چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چشی سو ده حجره داخل لاری سودیم ده چشی لامل سو ده برشنایی چارج پیدا کول لامل سو چه پا برشنایی چارج چه کلا پا حجره که رامن سو هاگه ده حجره دیوال چشی که اغزمن که حجره دیوال چشی سو ده اندوپلازمی کریتیکولم یه چشی که آر باسی ترسو کلسیم و چشی تا داخل که و حجره داخل که چی پا دیس از ده کلسیم ده آین پا ازاده دو سره ده اکتین او مایوسین فلامنتونا چی سو اغیز من سو. او پا پایل کیز مجده بدن حرکت را من سو. یو دیر شایستا پروسه در لوده. گوری کل چی ده فالیت سر ترسی جمال دار خبره ده دی انرژی تزورت لری ترچو ده دی ده حرکت سر ترسی جه. نو ده غدا پار مج وایو چی ده غرو ده انقباز لپار انرژی ده کم الاسته رزی. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي کله چې د انقباز حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریتیکولم څخه آزاد سي په دغه وخت کې چې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نامخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړېږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړېږي یعنې ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورسره قد شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي دا اوس موږ ستاسې د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباز لپاره انرژي څه ډول برابرېږي دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پانځي استادی کوي شهاب صاحب خبرونه ته راغلې
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه ني کولن اصلي وړاندې کوم په خپل مچ تاسو سره اپلیک یم
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي
بله بله
چرته ادبیات لوستیدی
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی ما
او بیا مو ورسره نور زده کړې چیرته کړې دي
زده کړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه څنګه فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه دا غن ورسته په همدې شغلات پونتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم او د خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي څخه ورسته به ته خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوې ده او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما نو ترتیب دغه لک پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نږدې ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او ستاسو وړاندیز
مننه شي بس صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاډه سنبال دي، یعنې جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاسې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پالل دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان دي چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوي او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه وو چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن حتمن داسی شین یاداسی مفردات او یاداس مزامین با سړی ته مخه باندې ورزی. معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړو زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته
نو داسی شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مختزي، لیکن استاسو خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي د سې سو
یار داسی زما مخ ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغی وخت کې دومره وسی فکر د مون سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې مونږ توانې درلودله چی پم پردات کې یا په دین ستاب کې تغییر شي یا د تدریس کې دغه سی دغه رنه شي ول نه غد زو په دابیک ځینې شین به خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي سی د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي، نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده سي د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق یم، په هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملي او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیاتو پوهنځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي نظم کې، که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې، چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي، او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منډه کوي هغه چاپېږي، او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي، نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې. خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ دا غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره قبیله څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله، نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه، نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی، او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی، زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې، د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی، او د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو، خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه، او زمونږ ماستر برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو زینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او بیا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خام ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پهنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لری ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سه لیکوال د خپلو بحثونو ته که درو غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي. او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي، نو
ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډیر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد. د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به داسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د دې منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بخاري.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخت پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه ومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی دی چې کتاب مې چاپ شوی دی، د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې 15 ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نهتوسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لاترو سپوری ما دسی ول نه تدریس هم کړی، کاغه وختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، دې پړاوونو کې خو څنګه زم دسی ډېر نوتن ورتنده کړی چې سړی پاره کې مخکې لاشي اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو جنو محصلینو تیسیسونه مالی دلی دی، دوی ډېر کلی موضوعات راخلی، بیا سه کله خبري ورسره کومه مثلا ما سه خبري ورسره کړی دی، دوی بیا وایي سه د استاد د لاشون په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي، مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي، د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزی مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي، او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي، او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده، مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
موږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود راپاتې شوی دی، او ځینې موضوعات موږ ته به هم داسې راکول شوي او موږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي، نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در ښیي. لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري، شمیرې څو ته رسي؟
موږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې 30 تنه، خدای مې دغه نه کوي، 30 تنه دی. بلې،
دا 30 تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږېدلی وي، نو 30 کتابه بلرو یا 30 رسالې بلرو کال ته، کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاف چې پرې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډېر خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو موږ ته وخت راکړ.
Why even? درس ولم راش جانا وای بس ولم راش جانا تر وجرا لیز گیر وی نا دے چاہ